علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونې کې دا راپور هم اوري چې تمه ده افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو تر هر څه مخکې خبري سرویس لرو له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوري.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. او د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وژل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وژل شول او لږ تر لږه 23 نور ژوبل دي غندي. طالبانو د سه شنبې په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له یو ښوونځي او هستوګنو پلاګونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې څلور ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرانو ښکته شول او ډزې پیل کړې چې له کبله یې دوکانداران او لارویان وژل او یا یې هم ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغو بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسي. یوناما وایي چې د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 200 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبی کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بې درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې څخه تښتېدلي دي. د دواړو افغانانو سږ کال د فبروري له میاشت څخه په مودي هوایي ډګر کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او د هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. د تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش په نوې ډلې کې له خپل هندي سیال سره لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
الحمدلله دا د ډیر مونږ ترلاسه کړو. هندستان د مرمتو هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د بورډ اجرایی رئیس سره رسمن یوما استفه د میدان اسناد ورکړي او د میدان د ورکړې د ګرمتي کټونو باندې ولمون شو.
په دې لوبغالي کې څلوېغ زره نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 100,000 پورې زیاتې دی. شید حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی تیر ورځ په خپل عادي خبری غونډه کې د روسیې د آر ټی ای تلویزیون خبریال د احمقانه او خندا وړ پښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چچکیان له جان کربی پښتنو کړ چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤل نه ده. په داسې حال کې چې واشنگټن په خپل هم د سوریې له اجازه پرته په سوریه کې عملیات کوي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت وان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته ویل چې زه باور نشم کولای چې ته د داسې احمقانه پښتنو په کولو د خجالتۍ احساس نه کوې. نوموړي دغه روسی خبریال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولی شي او هره پوښتنه مطرح کولی شي خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد یعنی روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د سوریه د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه وکړه چې د دې هیواد روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي، خو د اسد د حکومت مخالفانو شرط ایښی دی چې په سوریه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه ګوښه شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پرېکړې ستاینه کړې ده او دای په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته وویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیې له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېر اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولیږل، د عراق په پایتخت کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگی یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان ډسمبر په 20مه به د ترکیه، امریکا او د عراق د کردستان د کوروا کې سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم ترسره شي. او د بلاروس لیکوالې سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې ستوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. دا وایي ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سږ کال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې او غړي ته هم د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یرغل وباله. د 28 کلنې الکسیویچ پلار د بلاروس او مور د اوکراین ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې سوي، خو یو راپور هم لرو. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري. اسمت سروان او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړی شي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وایي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه یو سره وپرځوس کې وادونه د تجارت په سر آزاد شي، منګله پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي، درېیم هېواد یا درېیم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري، هم یا افغانستان غړیتوب ولري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ مالونه، زمنګ صادرات، زمنګ واردات ټول د ستاندر شي او زمنګ کوزي به سره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په WTO کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکړي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري، خو تر تاواني ګټې زیاتې دي.
بدون شک د دوی محصولات فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی، د دې غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه بکی چې فرضاً خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولې اوس خو په ټوله دنیا کښې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بیروزګاري زیاته شوې ده. د هیواد اقتصاد لا هم تر ډیره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی.
ومردل چې تمه د افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. د ټولنې 160 غړي لري او حاضر د مایې مرکز د سویس په جنیوا کې دی. په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه عصمت څاروان د اقتصادي چارو لوی صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت له پخواني ویان وحیدالله غازی خیل سره مرکه کړې ده.
افغانستان تفوق العاده زیات غړیتوب لري ځکه د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري هغه یو سل 50 هیوادونه دي تجارت تور سره آزاد شي موږ له پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې هم د پاکستان غړیتوب ولري هم یا افغانستان غړیتوب ولري هغوی ته موږ شکایت وکړو منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه نو دې سره به زمنګ معلومه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول به ستاندر شي او زمنګ ستونزې به ورسره حل شي.
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب ته زړه نه شي کوي ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي
بدون شکه د دوی مسؤوله فرضاً په دې کې یو تړون په کې دا دی د دې غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه به ښیي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولې اوس خو په ټوله دنیا کښې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیاتې دي خو ډېره مخکې افغانستان د ساتو سازمان د سفتا سازمان غړیتوب هم لري هغه هم ډبلیو ټي او ته ورته دی یعنې که افغانستان دا واخلي که وانخلي دوی د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا د تړون لاسلیک کړی دی سفتا هغې کښې غړیتوب لري نو زه فکر کوم د ډبلیو ټي او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته.
د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویان وحیدالله غازی خیل و چې د ازادي راډیو د خبریال عصمت څاروان پوښتنې ځوابولې. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو مجله خپریږي.
د ازادي راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال ګل محمد منګل سره مرکه اورئ.
زه اکثره اوقات چې په وخت زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم بیا دفتن قلم رخلم یو چه بیلیکمه.
حکمت الله نورزی د خپلو دوو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. سندرغاړی باچا خان چاربای ته راته وایي
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي پوستازو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د لیندۍ په 13مه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معینې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ یې څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب سول. تیر اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده ګولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واوریده. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان ورده ګو د خبریدونکو ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت د سیمه ایز ټلویزیون د غیر فعالوالی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانی د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبري وسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیر په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه هغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت میت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کې
څلوېښت کاله کې او دغه څلوېښت کاله یعنی د اووه پنځوسم کال نه را په دې خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وی؟
د دیرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې دبرولی دی، په هغو باندې ما څه نا څه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی. یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثره اوقات چې پوخ وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پی لیکم. یو ورځ می هم په مغزو کې وی نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پی تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نه شم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغو وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ویلیکم، نو خوراک شامي لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبر هم وکړه، څه لیکئ؟ پسی لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پی لیکم. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې یوه کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ماته موټر تلاش را کو ما موټر ورته ودر او ما چیرته چی فارسی می ورته و د پښتور ته و چې مخ پیلواری ته یوسه ما ورته پیلواری ته 100 روپۍ کرا کی دا په دی باندې نه پوی دا فارسی باندې چې 100 څو ته وی د ورور ته ورته وی چې 100 څو ته وی وسل ز چې پوښوم دا پښتنه ده ما 100 روپۍ زه 100 روپۍ نه لرم د سم چې ورته وکتل خورا خراب و ما کینه خوري لوري کینه دا چې کیناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده ویدې موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه ورور زموږ نه ورک شو زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم ولاړو په تاکو کې پټ شو په باغو کې پټ شو د نن درېیمه ورځ وه درېیمه شپه تېره شوه درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتمه پلار مې پلورۍ کې پیاده دی د هلته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دیتا می چه کتل نو ده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجل که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و دم پیلواری ترسی داری پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنه کتاب لیکل های دهی چه دستی یو پیغل های دستی و جلی دستی جنگ چپلې داسې ورو په ورو پخ شوی
منګل صاحب داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي
او داسې پیښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې دي کیسو لرم چې هغه فرزن پمدو محور چرخي یا فرزن مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی یا چا ورته وژلی دی یا فرزن بمبار پی شوی دی یا یو بل څوک دی چې فرزن پښه او لاس یې د لاسه ورکړی دی او ناتوانه دی زهیر دی
منګل صاحب ټولګې مو ولې نه چاپوی
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي اقتصاد څه چې دانش فرهنګ علم پوهه دا مو ټول د لاسه ورکړي زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلود چې هم یې خرڅ کړو خونه د چا د وینو پوره وړی یم نه د چا د غوښو پوره وړی یم نه نقد او نه جنس یم او ډېر راضي یم
او شکر دی منګل صاحب خدای دې د وطن حالات ښه کړي
آمین
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه داسې پیښې د خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې ستاسو یو شعر به واورو صاحب
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو فقط وزن و قافیه او د شان پکې مراعته
وکړه
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره
مهرباني صاحب
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې خلط پاس په خل قبر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې چه اخترونه پا چنگ دی مور پا هدیرو کلمانجی سرکل را پور تا پلار جانه ستلی دی بچان پا هدیرو که منگله لسه ها را ترماختنه دی خلقه برننداره کلی حسی لادیر پا تی سرونه دی انسان پا هدیرو که
دیره منه نمانگل صاحب خدای دی عمر در که خدای مخوشحال لرسه
تا شده خدای معزز گیریم
دوست دیوی لند کسی داوری دلو بلا ندر کوام چه وقت ما رشیدی الولی
د بیزوگانو مانای لیکوال ایتالو کاروینو ونو یو پاچاو د پاچا دوه غبرګونی زامن و یو زوی جان نومید او بل انتونی پاچا ته نو معلومه چې کوم یوی لومبای زیګیدلې او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلی بیلی خبرې کیدلې. پاچا نو په هیده چې له دورسته باید کوم ځای په تخت کینی. یو ورځ دواړو زمونه ته وویل د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیو هم ګلان نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته خزي پیدا کړئ. که هر انګورمی ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتونی دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یو لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلب و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتونی د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس را ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتونی اس غلاوه او بیل دی چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولې. هغه بلاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسو که پوښی چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران بشی. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو و چې د نوکرانو جامې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو طویلې ته بوت. انتونی ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ. انتونی د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه، مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوب یې له ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و، وویل څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې انتونی، دلته په څه نیت راغلی؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونی که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی یې په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا په خپله خبره ولاړې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوګو به یا بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادۍ لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي. او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هر کلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې، چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول، او ځینې بزګران. او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویې ویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به څه له سپین شعر سره او څنګه له دې سره علاقه پیدا شوه.
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بې کچوه، او ډیره مینه مې درس ور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم، چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مې نه دي، چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني،
څوک لیکي اوس ډېرې
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان رانسي خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسی هم لیکلی کی د دې فرق په لندکی کیسی سره بیا څنګه کو
لندکی کیسی تر دې هم لندی وي او توپیر دا دی چې هغه د سی هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کی رسی نو دا به یو څه تر لندکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لندکی کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق لسپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبي ټوټه اومده خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لندکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو پاړه چې یو ګام پورته کې یعنی دا به زموږ د پاړه ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا څلروشت ادبي ټوټې راغلي دي
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلس کلو کې موجود وي او کوم بل هدف و
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیا څخه تر د ارلس او درنوي پورې ما انتخاب کړیو د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راواخلي یو نوې شی انتخاب کړي او بل دا هڅه کول چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخستې دي یعنی ټول مطبوعات می چاپی او رادیو تصویري راخستې دي چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندي سوي دي د دوی د ستونزو په اړه می راخستې دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانی راوخستل شروع کړل خو برته د سې د لنډ مودې په تیرې دوه سره برته وزن ډول سولې او دا می د دې د پاره مده کړې دي چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیر موږ یو ورځ پانه یا ونیز جوړو د دې پر ځای چې لاس جوړو پنځلس جوړو دوی جوړې کو او قوي جوړې کو
مهرباني پدې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلس کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې
تصویر دوی دانې وي او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته مثلا اونیز شته ورځپاڼې شته جریدې شته او داسې نور
چاپی څومره به فعاله یې اوسم
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ شوي عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړه له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوې وې که ورځپاڼې وې که مجلې وې که ونیزه حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده یعنې که چیرې هدف مشخص وای هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوې وای خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړله یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعاله دي په کندهار کې
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي بیلابیل مطالب خبري یعنی دغه دوه تلویزیونه دي بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
ګلخنده د شپږ ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده ستړیا نه پیژني ناست پرې حرامه تل چوپړ لاره تیار ده هر ورور ده پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي پرې هوسای د عمرو ستومانه مور ده خوبونو که همیشه گل خنداوی بس کارونه او کارونه ویو داوی پا غوژو دخپلو رونو چیغی آوری پا غوصا ورده پا نا کری تا داوی نه ورس لکه ده جمی مازی گروی نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه نپسرلیو لورینه پری بیا وکړه لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي نه یې زړه پر څه دردیږي خوشحالیږي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلې، ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه، د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې، مینځه خرڅه سوه، مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې. نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګرده نه شپه او ورځ لکه میچن سوه، نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، لی وګندل پریز رونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا، په خوبونو کې هم ویشه ګل خنداوي، بس کارونه او کارونه وی او داوي، نه ماشوم سوا، نه پیغله، نه میرمن سوا، سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا.
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی، خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخس وه، نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتي راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادخ باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای، جلال الدین وای، او د مونږ والد صاحب هم ویلې دي، خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېری دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته، که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې، دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل، اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی، کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خاش کې چې یو چاربیت وایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره.
خبر